من د استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وای په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان ساپی وای د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره راپور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلوی غونډ کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجینر خانکا، د فواید امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمسیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهن رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرنډولی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه لازم، لکه په هغه کې د فواید امیر رئیس موږ ته موضوع راغله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خپل اسناد دویم رئیس عمومي د بیاری رئیس وتوي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغلی ده اسناد را سره دي چې یو نیم ځل چې به هغه ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف ترنوال د ستاینې په مخ جوړه سیوه د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول.
نور د ادارو رئیسان دې نه یری کچیر زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې پر روان وخت کې خیانت وکړي همدا شبر ټولیږو دغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقص دي. لطفاً والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف ترنوالي لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بیا اساس دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس اهل الله عبیدی ازادي راډیو ته وویل د ترنوال د جلب اساس ترنوالي ته تللی دی او په دغه لګول سوي تورونو د دقیقو اسناد او شواهد غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریبه مځکه د شاوخوا 140 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند استیناف ترنوالي په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده ښه والی راغی. اوس پوښتنه دا ده چې دا پښتانه ملت پال د پاکستان او افغانستان په اړه کې د تازه ترنګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنی لاس اخیستې او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دې گمراهی کې دي یا په دې غلط فهمي کې دي یا په دې ناپوهي کې دي، دا هم په کار دي د غلط فهمي د گمراهی یا د ناپوهي ختم کړي. د اسلام آباد اسټابلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېر زده عملا له دې کار نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڼې تاکي کې جن بڼې اولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغوی خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه مونه شوه، او بیا خصوصا په کابل کې کوم چاودنه شوه او هغې ذمواري چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې له سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو تر لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ور سره ونه مانی چې طالبانو سره چې پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډیر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوه او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونۍ ځخ خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړه له کوټې څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خله وژدې مودې راهیسی سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندر د سکانو مذهبي کتاب او نقد روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په مندلو نه دی بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو. مقرر زمان خان کې
خلې زمان خان کې
او مزدوري ګلکاری
ګلکاری ته
او زه ګلکار یم.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آ شای خشکاری پلاستر او دا شان به چې ټول زده کی
تر چانه زده کړي.
ما والا خپل دا مزدوري مې کوله یو بلته مې کتلې زده مې کړه.
ښه
یعنی ما مې خپل بچانو تم خوړلې
بچانو تریم خوړلې. تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او